امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ خپرونه پیل شوه. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جمعې د لمانځه په وخت په شوي ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 20 تنه ټپیان دي. د امریکا جمهور رئیس د نومبر په میاشت کې آسیا ته سفر کوي او د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن د شنبې په ورځ کابل ته رواني.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ، د افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو نوی هر اړخیزه ستراتیژي تصویب کړي. د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د وژل کېدو او د روزګان په ولایت کې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار قلعه فتح الله خان په وم سرک د جمعې د ورځې د لمانځه په مهال په شوي ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست نوایل نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې برید د شیعګانو جومات مخې ته شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو مرکزونه له دوه ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته غځول کیږي. افغان حکومت وایي چې د افغان پوځ او په ځانګړي ډول د هوایي ځواک پیاوړتیا د افغانستان او د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده چې تر ډیره به د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پراختیا ومومي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان ادا کوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي خپل اثر ښودلی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویل چې د افغانستان د شخړې په هکله د جمهور رئیس ټرمپ پالیسي د قواو مورال لوړ کړی، د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې او له هغو لار ورکه کړې ده. د هند او افغانستان د پنګ اچونې او سوداګرۍ څلور ورځنۍ نندارتون د هند په پایتخت نوې ډیلی کې روان دی. د نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پیاوړي کول دي. د امریکا د دفاع وزیر اجی ماتیس په هند، افغانستان او قطر کې د تم کېدو نه وروسته د پنجشنبې په ورځ امریکا ته راستون شو چې په نظر کې لري په سیمه کې د امریکا د متحدینو سره روابط تقویه کړي. ماتیس په قطر کې د خپل تم کېدو په باره کې وویل، قطر او امریکا د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ ډیر ښه روابط لري. سپین ماڼۍ نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ د امریکا جمهور رئیس به د نومبر په میاشت کې آسیا ته په دې هدف سفر وکړي چې د شمالي کوریا د ګواښ په خلاف بین المللي ملاتړ لاسته راوړي، خو په سیمه ییزه الی غونډه کې به ګډون وکړي او په تجارت به هم خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د جمهور رئیس تماسونه به بین المللي اراده قوي کړي چې د شمالي کوریا د ګواښ مقابله وکړي او د کوریا د ټاپو وزمې د اتومي وسلو نه د پاکې سیمې ډاډ به ورکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن د شنبې په ورځ افغانستان ته سفر کوي چې ورسره ملګری هیات و د افغان انډولانو سره په لارو چارو باندې خبرې وکړي چې دوه اړخیزه امنیتي همکاري او د سرحد د اداره کولو د کوښښونو په باره کې به خبرې وکړي. په داسې حال کې چې په کابل کې د جنرال باجوا د تماسونو په باره کې رسمي تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو یو پاکستاني مامور امریکا غږ ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي ټاکل شوی ده چې دی به د افغان جمهور رئیس اشرف سره ملاقات وکړي. پاکستان غواړي هغه ګوند په انتخاباتو کې د ګډون نمنې کې چې د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې ده د خبر تفصیل د شافی سردار نه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د څار د ادارې څخه غوښتي دي چې د حافظ سید په مشرۍ د نوي ګوند غړو ته د اجازه نه ورکوي چې په سیاست کې راګډ سي. په حافظ سید دا تور دی چې په 2008 کال کې په هند کې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود. امریکا د هغه په سر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو انعام ایښی دی. حافظ سید د لشکرې طیبه د وسلوالې ډلې بنسټ ایښودونکی دی، خو د همدې کال په سر کې د ملي مسلم لیګ په نامه سیاسي ګوند جوړ کړ. د ګوند مشري سیف الله خالد کوي چې د حافظ سید نږدې ملګری دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون ویان هارون شینواری ویلی دی چې د ملي مسلم لیګ ګوند په حق له پریکړه بل میاش کیږي. حافظ سید اوس مهال د لاهور په شار کې په خپل کور کې نظر بند دی. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکړه. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د انتخاباتو د څار د ادارې نه غوښتي دي چې حافظ سید په مشرۍ د نوي ګوند غړو ته د اجازه نه ورکوي چې په سیاست کې راګډ شي. د هند ممبئی په ښار کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. د خبر تفصیل د عاشق الله رحیم زوی نه اوري.
پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې په محلي وخت نن د جمعې په سهار ولې یو ناڅاپه د یو پلنه خلکو په ورختایي منډې پیل کړې. دغه پل چې خلک پرې پیاده تیریږي د ممبئی په ښار کې د اورګاډو 2 سټیشنونه سره نښلوي. پولیسو د پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. عیني شاهدان وایي چې ځینې خلکو د پله د سره ځانونه لاندې وغورځول او ځینې نور بیا د خلکو د پښو لاندې شوي دي او مړه شوي دي. د ممبئی د پولیسو یو چارواکي ای پی خبری ایجنس ویلی دی چې د پله په سر د کټارو یو برخه چې د کانکریټ نه جوړه ده لاندې ولیدلې و. د کار د خلکو سره اندېښنه پیدا کړې و چې کېدای شي پل ولویږي او خای چې همدې به خلک ورختا کړی وي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو تفصیل وایبر. پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې په محلي وخت نن د جمعې په سهار ولې یو ناڅاپه د یو پلنه خلکو په ورختایي منډې پیل کړې. د امریکا د سنا مجلس په روسیه کې د امریکا د نوي سفیر جون هرټمن مقررې تصویب کړه چې د امریکا او روسیې ترمنځ روابطو په حساس وخت کې دغه څوکۍ ډکه شي. هانس مینا د امریکا د یوتا د ایالت پخوانی والی دی او چې پخوای په سنگاپور او چین کې د امریکا د سفیر په حیث د هم وظیفې سرته رسولې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. د روزګان ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د روغتیايي مرکزونو د بشپړه پرانستل کېدو هڅې به پیل کړي. په دې باره کې به رپورت تاسو ورسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورت چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو نوی هر اړخیزه ستراتیژي تصویب کړي، خو د اداري فساد سره د مبارزې د څار ادارې دا ستراتیژي نیمګړې بللې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت را لېږلی.
د افغانستان جمهوري ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې دلی شورا په غونډه کې تصویب شوه.
ان ستراتیژي به حیث یک سند جامع در راستای مبارزه علیه فساد اداري به شمار میآید.
خغلی مرتضوي ویل دا ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو هر اړخیز سند په توګه شمیرل کیږي چې په دې ستراتیژي کې د سالمې رهبرۍ اصل په پالیسۍ سیو کې شفافیت د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د مجرمانو تعقیبول په سمه توګه د مالي چارو مدیریت او په شفافه توګه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې د مامورینو ګمارل شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یو اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا لیکلي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلي خبره د حرکت پیل او په دې برخه کې د پام وړ پیل او ترلاسه کول دي. خغلی غني ویلي افغانان او نړیواله ټولنه د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د عملي اقداماتو تمه لري. جمهور رئیس غني ویلي فساد سره د مبارزې په برخه کې باید رښتینی اوسو او معیارونو له مخې اقدام وکړو او د اقداماتو څخه د سالین لپاره مدني ټولنې او رسنیو ته زیات فرصت ورکړ شي. جمهور رئیس غنی په دې برخه کې د مدني ټولنې له غړو څخه غوښتي چې د سالین لپاره یو ځانګړي طرحه ترتیب او افغان حکومت سره دې شریکه کړي. افغان حکومت وایي چې د اداري په سر سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د پلي کېدو شپږ میاشتې وروسته به د دغې ستراتیژۍ د پیلو د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه کړي. خود افغانستان د شفافیت د سار د ادارې رئیس سادیکام ابزلي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اداري په سر سره د مبارزې تصویب شوي ملي ستراتیژۍ نیمګړی وګڼله او ویې ویل چې افغان حکومت ځکه دا ستراتیژي تصویب کړي چې د بلې سوي میاشتې په پنځمه په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو ناستې دپاره یو څه ویلو ته ولري.
زمونږ نظریات متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې کې ځای پر ځای شوي نه دي. هغه مهم کار چې باید د کمیسیون جوړول او د یو خپلواک او غیر سیاسي کمیسیون جوړول، هغه متاسفانه چې ګرچې د افغانستان د حکومت یو ژمنه هم وه په تقریبا تیرو درې کالو کې دغه ژمنه ترسره نه شوه، اوس هم په دغه ستراتیژي کې په پام کې نه نیول شوی.
د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې ریکس وایي چې په دغه نوې ستراتیژي کې مهمه مسله چې په پام کې نه ده نیول شوی هغه د دغه ستراتیژي تطبیقي میکانیزم دی.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت لکه په تیره کې هم چې ډېرې ژمنې کړې وې په دې طرحه کې هم ځینې ژمنې شته دي، اما تطبیقي میکانیزم په پام کې نه ده نیول شوی. یعنې هغه ادارې چې فساد کړی دي هغه ادارو ته بیا هم دا کار سپارل شوی دی چې د فساد ضد مبارزه ترسره کړي او د خپلواک کمیسیون د جوړېدو مخنیوی شوی دی. په دې طرحه کې
د شفافیت د سر د ادارې ریکس په افغانستان کې د اداري فساد سره په اغېزمنه توګه د مبارزې لپاره د فساد سره د مبارزې غیر سیاسي کول او خپلواکو بنسټونو لخوا د دغې مبارزې پر مخ وړل یاد کړه. وی ویل چې تر هغې چې دا کار ونه شي فساد سره مبارزه به نیمګړې وي. افغان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په داسې حال کې تصویب کړي چې افغانستان د 2014 کال د شفافیت د سازمان په کلنی لیست کې له هم د پاسېدو هیوادو په سر کې ځای لري. تیر کال افغانستان د درې تر ټولو سترو پاسېدو هیوادو لیست څخه راووت او د دغه لیست اتم ځای خپل کړ. خو سږ کال افغان حکومت تمه لري چې د فساد په وړاندې د شو اقداماتو له امله به د شفافیت د نړیوالې ادارې په لیست کې دا هیواد نور هم شاته راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د روزګان ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د روغتیايي مرکزونو د بشپړه پرانیستل کېدو هڅې پیل کړي. د غراز د روزګان والی محمد نذیر خروټي خبرداري ورکړي چې د هغو روغتیايي مسؤلینو په وړاندې به قانوني ګامونه واخلي چې دوی ته مجرم ثابت سي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
په روزګان کې د ناروغانو پر مخ د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو په خبرګون کې د روزګان والی محمد نذیر خروټي خبرداري ورکړي چې د هغو روغتیايي مسؤلینو په وړاندې به جدي ګامونه واخلي چې په حکومتي سیمو کې هم روغتیايي مرکزونه تړلي وو. په دې ولایت کې تر ډیر شو کلینیکونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت لري. وسلوالو طالبانو یاد کلینیکونو ته د امکاناتو د زیاتوالي تر وخته پورې د تړل کېدو امر کړی. خو د روزګان والی محمد نذیر خروټي وایي چې ځینې سیمې تر ګواښ لاندې نه وي او روغتیايي مسؤلینو یې په لوی لاس دغه کلینیکونه هم تړلي چې له کبله یې ډیرو ناروغانو ته ستر روغتیايي خطر پیښ شوی.
هغه ستونزې چې د دوی او د هغو سیمو په منځ کې د مخالفینو تر منځ سره پورته شوي دي، د دغې موسسې ډایرکټر او د وزیر د صحت عامې ما ته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل انشاءالله نور ختم دی. موږ به کوشش کوو چې امیدوار یو چې د کلینیکونه بیرته فعال سي. هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات عرضه کوي که د مخالفینو په واسطه باندې د دوی کلینیک نه ووتل شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلي او قضایي څارنوالۍ ته معرفي کېږي. د هغوی سره به د قانون د هغو مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورته لیکلي دي د هغو برخورد به کېږي.
نن لسمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په روزګان کې ډېری کلینیکونه د ناروغانو پر مخ تړل شوي دي. د یادو روغتیايي مرکزونو تړل کېدو عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي او د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي. د روزګان د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې د یو لوی روغتون په شمول 13 کلینیکونه په دولتي او 13 کلینیکونه له دولتي حاکمیت څخه په دباندې سیمو کې موقعیت لري.
نه کومندان صاحب مینه و دا ورته وایي چې د شبخانه خلاص کړه، نه رئیس صاحب د امنیت ملي دا ورته وایي چې د شبخانه خلاص کړه. دا څه حل دی په روزګان باندې؟ ته خو نه دې امنیت کې په دروازه کې عسكر ولاړ دي د شبخانه تړلې ده. ته چې په ور رنگ بندې سبا ولایت ملي کړه
تا شبخانه تړلې نه مې دلته مري نه مې پر لارې بندیز باندې مري ولته پر درشو باندې چې په مټوري کې دي. نو شبخانه د دې ځای ته به هیڅ بند نشي دا تو ولست تراسه وګوره.
د ایچ ډی ایس په نوم په روزګان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو اداره چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت قراردادي بنسټ دی وایي چې دوی ته وسلوالو طالبانو په درې برخو کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د دوی تر حاکمیت لاندې په درو سیمو کې د جرایي خدمتونو وړاندې کول او په ورته سیمو کې د نوو کلینیکونو جوړول او د واکسین په پروګرام کې د دوی په خوښه د کارکونکو ټاکل کېدلې اساسي غوښتنې دي.
د نهه پنځوس کلینیکونو یو درش کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې مونږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی، نو دوی چې د انسان صفت باندې چې مونږ ورته وویل چې د انسان به تداوي شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي هغه بندي هغه د دوی کار دی.
په روزګان ولایت کې امنیتي حالات له تیرو دوو کالو راهیسې ډېر د اندېښنې وړ دي او په ډېرو سیمو کې پر روغتیایي او انکشافي چارو باندې د وسلوالو طالبانو اغېز زیات بلل کېږي. په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو څخه وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله غبرګون دا وچی په روزګان ولایت کې به د وسلوالو طالبانو په وړاندې ځپونکي ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت. په سویل ختیځ کې د 203 تندر قل اردو چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو په ضد د نظامی عملیاتو په محل تر سلو ډېر طالبان وژلي او د هغوی ګڼ شمېر بریدونه یې شنډ کړي دي.
افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو د ځپلو په خاطر د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په سویل ختیځو ولایتونو کې د نامنې ځینو پیښو ګراپ لوړ شوی. په ګردیز کې درې سوه درې تندر قلي اردو قومندان وایي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې یې په لوګر، پکتیا، غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو پر ضد لس مختلف تصفیوي عملیات ترسره کړي. قومندان جنرال شورګل پښتون په ګردیز کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په مجموعي ډول په دغو نظامي عملیاتو کې نږدې 130 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. هغه وایي
لوګر در ولایت پکتیا، در پکتیکا، در غزنی،
موږ په لوګر، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې پلان شوی عملیات درلودل. په دغو عملیاتو همدارنګه هوایی بریدونو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه تلفات وختي وسلې او وسایط هم له منځه تللې دي.
سلاح او وسایط دشمن از بین رفته.
قومندان شورګل پښتون زیاته کړله چې د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې هغه بریدونه هم شنډ کړي چې په ترڅ کې غوښتل د سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر حکومتي تاسیسات په نښه کړي، خو ده ومنله چې اوس هم په غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې پوره 15 ولایت د طالبانو له لورې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. ده په دې برخه کې د ژغورنې د هڅو خبر ورکړ.
در ولایت غزنی،
د غزنی اندړ، د یک قرباغ، د لوګر برکی برک او خوروار ولسوالۍ او همدارنګه د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ په ګډون یو شمېر نورې د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دي، خو موږ هلته عملیات لرو او خپلې امنیتي پوستې مو ټینګې کړې دي. د تر څنګ د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي چې د دغه ولایت په جنخیل او احمد ابا ولسوالیو کې د ناټو قاطع ماموریت په تازه هوایی بریدونو کې 40 وسلوال طالبان په نښه او وژل شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د یادو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو ویلی دی چې د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې تیره ورځ لسګونه عسکر وژلي او ژوبل کړي دي، مګر حکومتي چارواکو دا خبر رد کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر خبرداری ورکړی چې که د روهنګیایي مسلمانانو بحران حل نسی، په برما او د سیمې په هیوادونو کې د تروریزم د پیدا کېدو خطر زیاتیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیکسیار مشر فلیپو ګراندې تازه په بنگلادیش کې د حق کمپ نه راستون شوی دی چې شاوخوا 8000 روهنګیایي مسلمانان پکې پراته دي. په دې کمپ کې پخوا هم روهنګیایي مسلمانان چې د برما نه تښتېدلي ول پراته وه، خو د تشدد د تازه پیښو نه وروسته شاوخوا 4500 نور هم د کمپ ته ورغلي دي. دا کمپ د کاکس بازار نومیږي. ښاغلی ګراندی وایي په کمپ کې میرمنې او ماشومان چې د ورسره لیدلی دي سخت وېریدلي. هغه وایي په کمپ کې یې د داسې میرمنو سره خبرې هم کړي دي چې جنسی تیری پېښوي، او داسې ماشومان هم ولیدل چې د کورنۍ غړي یا خپل خپلوانې د هغوی په مخ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په دې ټکان وخوړو چې په کم کې پراته مهاجر هیڅ هم نه لري او د ګڼ شمیر خطرونو سره مخ دي.
Combination of limited health facilities, poor sanitary and hygienic conditions.
په کم کې د روغتیایي خدماتو مرکزونه کم دي. د حفظ الصحه وضعیت بیخي خراب دی او د حد نه ډیر خلک په وړو ځایونو کې ژوند کوي. په دغه شان حالاتو کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډیر اسانه وي. په کم کې وسنۍ وضعیت د فاجعې د پیښېدو لپاره بیخي مناسب دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر همدارنګ وویل چې د روهنګي مسلمانانو د ستونزو علت او حل دواړه په برما کې دي. فیلیپو ګراندی په برما کې د امنیتي ځواکونو او روهنګي یاغیانو لخوا شوی تشدد هم وغانده او زیاته کړه چې د رخان په یالت کې د تعصب او غربت له وجې بخښي په ډیر لږ وخت کې تروریزم پیدا شي.
The terrain is very fertile for that. So it's also a question of addressing this issue not only for the Rohingya.
په دې حالت کې اراضي بيخي د داشان فعالیتونو لپاره مناسبه ده. نو په کار ده چې د دې ستونزې چاره وشي. دا ستونزې یوازې د روهنګي مسلمانانو یا د رخاین ایالت نه ده، بلکې د ټولې سیمې خبره ده. که حالت روان وضعیت بدل نشي او ستونزې هنداسې ادامه ولري، د دې خطر شته چې په ټولې سیمه کې به تروریزم او تشدد خپور شي. د ټول نه زیات خطر د رخاین په حالت کې دی، ځکه چې هلته د خطر د پیدا کېدو لپاره تقریبا ټول وضعیت برابر دی. تمه کیږي چې د برما چارواکي بلونی په ژنیو کې په یو کانفرنس کې برخه واخلي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فیلیپو ګراندی وایي هیله لري چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د هغوی سره د روهنګي مسلمانانو په مسلې هم خبرې وکړي. په برما کې د یو قانون لمخې چې په 1902 کال کې منځور شوی، روهنګي مسلمانان حق نه لري چې د برما تابعیت واخلي. د بخښنې نړیوالې موسسې همدارنګ ویلي دي چې د دغه اقلیت ډلې د زده کړې، کار، سفر، واده کولو، مذهب او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي ټول حقوق بیخي محدود دي او د حکومت لخوا څارل کیږي. اکثره روهنګي مسلمانان په برما کې داسې ژوند کوي چې تبوای په زندان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زاید رادل حسین سمودوړان دی ویلي و چې د روهنګي مسلمانانو وضعیت په اصلي معنا په زور د خپل سیمه نه د یو قوم استلو پشان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو اوس په مخلي دی راپورته. کینیا تیره میاشت د لسو نور افریقایي هیوادونو سره یو ځای سوی چې کوشش کوي فضلا پلاستیکي خلطې کنټرول کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال پر رپورټ کې واوري.
د امریکا د چاپیریال د ژغورنې د ادارې د ارقامو له مخې په درسته نړۍ کې هر کال د 500 میلیاردو او 1 تریلیون ترمنځ د پلاستیکي خلطو نه کار اخیستل کیږي او هر خلطه په زرګونو کلونه د ځمکې پر مخ همداسې پاتې کیږي. نو همدا علت دی چې کینیا د اګست په میاشت کې په دغو خلطو باندې بندیز ولګوه. د کینیا د چاپیریال او طبي منابعو د وزارت مامور چارلز سونکولی انوای
از د کانستیټیوشنل رایټ اف ایوری کینین تو لیو وذین ا کلین اند سیکیور انوایرنمنت.
اساسی قانون هر کینیایی ته دا حق ورکړی دی چې په پاک او محفوظ چاپیریال کې ژوند وکړي، مګر کینیایی مامور وو چې د چاپیریال او پرمختګ ترمنځ توازن وساتو او دا زموږ د دوامدار پرمختګ یوه برخه ده. د کینیا او ملګرو ملتونو ماموران وایي د پلاستیکي خلطو د لاسه ورکول به د واړو تجارانو په ګټه وي چې د پلاستیکي خلطو په ځای د بلې چارې په لټه کې شي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام غړی سیریل سوی وایي
ایون اف یو لوک ات د جاب پرسپکټیوز،
حتی که یو څوک د کار پسې ګرو له مخې زموږ د ماشومانو لپاره مساعد وي او موږ له ټولو خلکو نه غواړو چې واقعا د دغو شرایطو سره ځانونه برابر کړي. دا خپل منفي او مثبتې خواوې لري، مګر موږ په دې کې مثبتې خواوې وینو. هغه خلک چې واړه کاروبارونه لري د پلاستیکي خلطو په ځای نورې خلطې خوځولې او وای دا یې مثبته خوا ده. د مومو و اکا د ډلې غړي جوسی وندي ان وای
آی ام ا ممبر اف مومو و هاکا سلف هیلپ ګروپ اینڈ آی ډو باسکټ ویوینګ Since I started, I have been able to educate my two children.
زه د مومو وا اکا د نړه په دې خوا چې دغه خلته منشوې دي نو زه توقع لرم چې موږ به ډېرې ټوکري خرڅ کړو او دا به موږ په دې قادر کړی چې خپل ماشومان ته وخیو د یو بل سره مرسته وکړي. هر څوک چې له نوي قانون نه سرغړونه وکړي نو له $140 نه نیولې تر $315 پورې جریمه کېدای شي. قاضیان په ډیرو جدي پیښو کې هغه کسان په زندان کې اچولی شي چې د پلاستیکي خلطو په استعمال ونیول شي. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې د مور او ماشوم د روغتیا په هکله دی.
دا د یو نوی زیږیدلی ماشوم د جړا غږ دی. د دې غږ اوریدل د ډاکټرانو او میندو لپاره ښه خبر وي، ځکه د دې نه معلومیږي چې نوی زیږیدلی ماشوم روغ صحت لري. که په زیږنتون کې نرسان یا نرسان ښه روزل شوي وي نو سم دسي د ماشوم د پوزې نه اوبه او نور مایعات پاکوي او د یو ماشوم ژوند پرې ژغورل کیږي. په زیږنتونونو کې دوه نور شیان چې د مور او ماشوم د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر اړین دي، اوبه او برېښنا دي. دغه دوه شیان په هغه وخت کې د یو مور ژوند ژغورلی شي کله چې د زیږون نه وروسته خونریزي ولري. د برېښنا او اوبو د موجودیت له برکته ډاکټران کولی شي که ماشوم په خپل ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او یا څه مشکلات پیدا شي جراحي عملیات کوي چې هم د ماشوم او هم د مور ژوند بچ کوي. خو د نړۍ د ځینو هیوادونو په روغتونونو کې نه یوازې دا چې برېښنا او اوبه نه پیدا کیږي، بلکې روزل شوي ډاکټران او قابلګانې هم پکې نه وي چې په عاجلو حالاتو کې د مور او ماشوم ژوند بچ کی. ډاکټره فلیوا بوستیرو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د کورنۍ میرمنو او ماشومانو د روغتیا د څانګې عمومي مشره ده، امریکا غږ سره په مرکې کې په دې ټینګار وکړ چې دغه شیان په روغتونونو کې څومره مهم دي.
In the year 2016, we have almost 6 million children under the age of 5 years that lose their life.
د هغو معلوماتو پر اساس چې موږ تر رسیدلی په 2014 کال کې په ټول نړۍ کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان مړ شوي چې عمرونه یې د 50 کلونو نه ټیټ وو. موږ ته دا هم معلومه شوه چې شاوخوا 3 لک مېرمنې د زیږون پر وخت د مشکلاتو د پیدا کېدو په خاطر مړ شوي دي. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف د افریقا د لوی وچې د نهو او د آسیا د دوه هیوادونو سره کار کوي چې د زیګون د زیګون ورسته او د امیندوارۍ پر وخت په روغتیایي لحاظ د میرمنو او ماشومانو پوره خیال وساتل شي. په وړاندیزونو کې ویل شوی چې په ټولو روغتونونو کې د مجهز وسایل او هر وخت برېښنا وي او هغه نرسان او ډاکټران چې په روغتون کې کار کوي باید په سمه توګه روزل شوي وي. په عمومي ډول میرمنې د ماشوم د زیږولو پر وخت زیات د مرګ د خطر سره مخ وي او ماشومان بیا د پیدا کېدو نه وروسته په لمړنیو څو ورځو کې زیات د مرګ د خطر سره مخ وي. ماشومان حتی د پیدا کېدو نه څو میاشتې وروسته هم د مرګ د خطر سره مخ کېدای شي. ډاکټر بوریستو وایي د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې میندې په دې پوه شي چې د کورونو پر ځای په روغتون کې ماشومان وزیږوي.
The dynamics that we are trying to create is to have the partners and players within each country.
میرمن بیروستو همدارنګ وای چې د نړۍ هغه نه هي وادونه چې د مور او ماشوم مړینه پکې زیاته ده، پلان لري چې تر دې ورسته میرمنې وهڅوي چې د زیګون پر وخت په کور کې پاتې نشي بلکې روغتون ته لاړ شي. دغه نه هي وادونه چې د مور او ماشوم مړینه پکې لوړ ده په آسیا کې هند، بنگلاديش او په افریقا کې د آج ساحل، ایتوپیا، غانا، ملاوی، نایجیریا، تانزانیا او یوګانډا دي. دا هیوادونه پلان لري چې په راتلونکو 50 کلونو کې د مور او ماشوم مړینه سمه نیمایي کم کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هغوی وروستی هدف دا دی چې د هغو ناروغۍ له وجې د مور او ماشوم مړینه په بشپړ توګه پای ته ورسوي چې مخنیوي کېدلای شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټول څخه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.